سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بچی دی زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې به لږې خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په اتو ولایتونو کې د سختو روغتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روغتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 150 درجو څخه لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرستې کړې ده چې د کسبونو په زده کولو کې سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په ټویټر کې د بادغیس د اوسیدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړي دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي دي چې د نویو کسبونو زده کولو له ښځو سره مرسته کړې ده چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي او له خپلې واکمنۍ وروسته یې له شپږم ټولګي او پورته نجونې له زده کړو راګرځولي دي. پانتوني زده کړو ته یې پر پانتوني زده کړې هم بندیز لګولی دی او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز سنګې څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یو یې خبرې اژانسونو ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتیو د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټنګرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تر میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټنکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو د دغه ټنکر د نیولو لپاره ایران له محکمې حکم درلود. او د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویل چې د سمندري ځواکونو دوه بپلوټ الوتکو د تور سمندرګي په فونورو سیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډې برید کړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې بې چلوونکو کښتۍ د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوي دغه بپلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندر کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي وو. د روسیې ریا نووستی اژانس د کرناستودرو روسي مدوالي په حواله راپور کړی و چې دی ویلي وو په دې حمله کې شاته مرګ ژوبل نه ده وختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي.
د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، لدی کبل چې ل پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي، خو یوازې د جامو لپاره ټوکر ورڅخه جوړیږي. نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او له دانو یا چګټو څخه غوړي هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولیدي شي او د نړۍ د ټولو کرنیز ځمکه پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبه کښت په 1910 میلادي کال یعنی له اوس څخه 3.5 کال پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو، په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1970 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 1,70,000 ټنه پنبه تولیدېدله، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپینزر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو دوو لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغیږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پنبې او تجربه کار کروندګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقې را سره تماس ونیسي، او که د پنبې د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره پوښتنې او نظرونه لري را سره شریکې کړي. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، که زما شاوریدون کو ته وایي چې پومبا څنګه هوا ته اړتیا لري؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته، او په مجموع کې ټول وکاسانو ته چې دا هم د اوس تاسو د لارې زما غاوري ټول ته سلام کوم، او دغه په څنګه کې لکه تاسو یادونه وکړه پومبا یا پخته دا یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1980 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و، او متاسفانه لکه تاسو یادونه وکړه د پنبه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو له امله، چون د دولت پالیسۍ او دغه څه چې خلکو ته د قانونو ته پیسې ورکول دي تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پومبا به د قانون نه اخیسته، یعنی یو د حمایوي پالیسی وجود درلود، دغه پالیسی د منځه لاړه. نو په دې خاطر د پومبې کښت تقریبا د 1,30,000 هکتار نه د اوس وختو کې چې کوم معلومات لرو تر 40,000 هکتار پورې مکه راکمه شو، یعنی تقریبا دوه چنده هغه ساحه چې په غیر باندې پومبا پخته کړل کېده هغه راکمه شو. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مرطوبه ساحه ای، او تر ډېره درجه د حرارت د 14 نه په شپه کې، یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د 14 نه کمه نه شي، او داسې محیط کې چې درجه د حرارت یې تر 14 پورته نه شي، په داسې محیط کې ډېر ښه حاصل وکړي. یعنی دا هغه درجه د حرارت ته، یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید لپاره بهترین اقلیم دی، یعنی دغه درجه د حرارت اقلیم نم هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغه شیان دی. نو په کوم مناطقو کې چې خلاصه وایم چې د 14 درجو نه د سانتیګرید د شپې پکې هوا چیچه نشي، او د 14 درجو نه پکې جگه نشي حاصل ورکی. البته حاصل چې د 14 درجو نه لوړ شي په ډیر ځایو کې موږ مثلا په بلخ کې په نور ولایتو کې هم په 40-50 پورې حاصل ورکی، لیکن هغه حاصل چې ماکسیمم حاصل دی، یعنی هغه بلندترین حاصل دی، څومره چې درجه د حرارت د 14 درجو نه پورته ځي بیا هغه حاصل کې کموالی راځي.
بله صاحب، ډیره مننه استاد، لطفا وکړو بیا هم درزو او وګورو چې حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل څوای په کندوز کې څنګه اوس خلک ډیر پومبه کوي او که نه کوي؟ یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پومبه تولیدوله، خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپینزر شرکت ډنګ شو، ویجاړ شو، بیا داسې کومه مؤسسه نه و چې له دوی څخه پومبه واخلي له کارمنګرو څخه، نو ډیرو خلکو شاور واړوله. نن سبا څنګه ده حاجی صاحب عمرخیل؟
السلام علیکم ساروان صاحب، ټول ملګرو چې موږ غاغاوري، اول خو دې ټول ستړي مسی، ټول دې جوړ امروږي، او بیا انجنیر صاحب چې په دې برنامه کې علمی خبرې وکولې. موږ ټول د کاروانګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې چې مثال په خوا وخت کې چې سپینزر جوړ و، سپینزر ډیر ښه تبلیغات درلودل، خلکو ته رانمایګانی کولې، خلکو ته داسې یو اساسي لارې ورښودلې او ډیر ښه تخمونه یې ورته په دسرس کې ورکول. دا دیقانان ډیر د پنبې یا د پختې له کښتو کار نه ډیر خوشحاله وو، په هغه وخت کې ډیر ښه حاصلونه یې ترلاسه کول. هغه وخت کې دغه د پنبې برنامه یعنې دومره هغه سو چې خلکو حتی دا نور کښتونه دومره ډېر نه کرل. بیا یې په دې باندې هغه نوم هم چې کېښود، سپین زر یې نوم په کېښود، په دې اخر وخت کې چې دا یو سپین زر ده، د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډېر ښه برابروي، او رښتیا هم دیقانان ډېر په هغه وخت کې ترې خوشحاله.
بله، هغه وخت خوشحاله وو. اوس څنګه ده؟ نن سبا خلک کری او کینه کری.
اوس په دغه دوه کالو کې چې دغه راغلي دوه کالونه دي، دا خلکو پروس کالم ډېره کرلې وه، خو سکالې یعنې پروس کالې که 50% وه، سکالې 80% کرلې ده، او ډېر ښه بوټي دي. اوس نو ډېرې ښې کوکلې او غوزې نیولې دي، دا دیقانان له دې ګله له دې هغه نه ډېر خوشحاله دي، او ډېر خلکو اوس د شاتو مچۍ هم دې منطقې ته د کندوز ولایت د بدخشان حتی د مچو صندوقونه یې راوړو چې د دو ډېر ښه ګل ده، د پختې د کنځلو دا شیان. نو دلته دغه کماوي ته هم دا پخته ډېره ښه ده، خلک له پختې نه ډېر راضي دي. اوس مثال پروس کالې من لږ قیمته و، سکالې اوس دغه من لږ ارزانه ده، 400 روپۍ ده. نو نه پوهېږم چې دغه سپین زر به سکالې خرید څه خل وکوي، خو سپین زر چې د دیقانانو نه لږ په جیره بیه واخلي، هم د سپین زر لپاره ښه ده، هم د دیقانانو لپاره ښه ده، او سپین زر بیا
ډېره مننه. صحیح شو حاجي صاحب، بیا هم نوبت ته رسیږي. سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان له ښاغلي سالاري څخه به وپوښتو. سالاري صاحب او مرخیل صاحب ویل چې ځکه خلک په کندوز کې پنبه کری چې اوبه ډېرې نه غواړي، هلته چې ما داسې اورېدلي وو چې پنبه ډېرې اوبه غواړي، څومره اوبو ته ضرورت لري؟ البته له نورو بوټو نورو محصولاتو سره په مقایسه کوو وایست.
مننه، ښه پوښتنه ده. بیا هم حاجي صاحب ښه معلومات ورکړل. پنبه چې ده د نظر په نامه هغه موږ په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي. جنټیک دا مانا چې دغه حاصل چې دی د اکثرو شیانو دا د دوو فاکتورو یا عوامل په واسطه کنټرولېږي. یو خپله هغه ظرفیت د نبات دی چې څومره ظرفیت لري. ته په داسې دقانی ژبه ووایم، نو یعنی هغه نبات څومره توانایی لري چې تولید وکړي. نو په څنګ کې محیط هم دی. کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک با انوایرنمنټ وایو، یعنی د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې هغه د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي. نو نظر په نوه د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي. بعضې زه 2019 کال و تازه د امریکې نه مې ماستري کړې وه، راغلی وم دلته بیا د یوې پروژې چې بانګ آسیایي تمویلوله، د هغې مشر جوړ شوم. بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده. نو هلې لاړم، د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هماغه وخت همکاري درلود، البته د پختو بخش کې. د چلې لاړم، پختي مې ولیدې، د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نو د پختي چې بیرته غځواب راشم، د سوال د تاسو هر څومره چې د یو نبات پاڼې غټېږي، په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیات زیاتېږي. نو په موږ اندازه بیا زیات اوبو ته ضرورت لري. نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، لکه ما مخکې وې نظر په نوه نظر
مثلا د غنمو پرتله
د پاڼې
له غنمو سره مقایسه کړئ چې ډېر عام دي.
یو څلور دغه د حساب خود غلطه ده، د عملی د کار کړای دی، لیکن دغه د لحاظ د غفلی چې یو څلور ځلې چې دا آبیاری شي، اول ځل مثلا کله چې وکړل چې یو هفته وروسته بیا د 15 ورځو په لاسو 12 نه 15 ورځو په شاوخوا کې، بیا په اخره کې اوبه تقریبا دغه چې کله رسیدو ته وخت کېږي اوبه په کمی شي، په دې خاطر چې څومره ډېر اوبه ورکوي نبات همغومره ډېر وخت د ضرورت لري چې هغه په حاصل راشي، یعنی توخ شي حاصل یې. نو ډیر وبوتم ضرورت نه لري البته نظر په دغه وبو د بیاره د پاتم چې دا تاسو موږ ورته وبور کو د نظر پر رطوبت مغه صاحب باندېم تاسو په وته صحه یې ډیر وبوت ضرورت لري او که صحه لمده لمده بل ډیر به ډیر وبوت ضرورت نه لري یعنی په مجموع کې دغه نبات چې دی کدر توایم چې جوار نه لګ ډیر وبو غوړي یعنی داسې نبات نه دی چې بیخي ډیر وبو غوړي
درست
او بیاره د پات یې څلور
لوبشي مشکل نشته ډیر مننه کور ودان استاد اجي صاحب مرخل تاسو چې کوم ډول پمبا کوي کوم ډول پخته ستاسو په استلا هغه څوزلی وبوي تر لاغه وخت چې کوي تر هغه وخت چې بیرته پمبا راټولوي
منګه خو سروان صاحب پمبا چې په اول کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې د څور په میاس کې دلته چې په وګو باندې کې خودله بیا دې ته یو څو ورځې ګورې دا یو نیش کوي چې هغه نیش وکړو بیا یو ریابیادي کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي بیا دا نور څوک نه وبه کوي چې په اسانه باندې چې دا بیا توی چې دې کېتمن وایي او دا سره کوي دې کې بیا دا چې کېتمن یې ووهه یا مثال دا خطونه پکې واړول هغه کړه بیا دا تر ډیرو پورې دا نه وبه کوي چې دا د دیقانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکړي بیا چې ښه تګې سوه دا ډېره تنده ورکوي دې ته دا مقاومت له تندې سره ډېر لري بیا چې دې دغه شاخې او پنجې او شاخې وکولې بیا نو په دغه وخت کې یو بیا اوبه ورکوي او کوټ ورکوي دا بیا په همدغه یو اوبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډېر دا ځمکه ټوله سوری کړي بیا یو بوبله ور کوي انیشاد انجینر صاحب خبره چې دغه څلور وبو په دې خپل وخت کې دا وخوري دا بالکل ځان پوره کوي نور او هغه ځان چې پوره کړ دا اصل د ځان برابرۍ نور دا کوم عیب او نقص نه کوي هیڅ کخ دا رقم ته نه دی خو په دغه اوله کې چې دا کې خودلې بوبو دي او بیا نظر په زر بیا وبو کوي بیا دلته دا ډیر وخت وبنه غواړي تقریبا 45 ورځې دا وبنه غواړي بیا چې دغه بوټي نور کوم خیر کوم شای چې ضرر دی ته رسېږي هغه ټول له منځه لاړ شي بیا چې وبکه دا په خپل ډیر یو ښه هغه کوي نمو کوي او په دغه نمو باندې په ځمکه سوري وکړي دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي دا څلور وبودی مراد انجینر صاحب خبره بالکل به ته کفایت کوي
درست ډیر مننه اجي صاحب مرخل استاد دوی وویل چې کله سي جدو ما ته دا سوال پیدا شو چې پمبه تخم لري بوټي لري او بل زده چې څو وخت باید وکړل شي یا کی خودل شي په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو شاید په جنوب کې یو ډول وي شمال کې بل ډول وي خو په شمال کې کوو وایست چې تاسو دې بلخ تجربه هم درلوده څو وخت پمبه کرل کی شي او څو وخت بیا حاصل ټولی شي
مننه کوم نظر په منطقه لکه تاسو چې وې افغانستان مو مایکرو انوایرنمنت ورته وایو یعنی دا که تاسو محیطونه وګورئ د کندوز محیط کې دای شي د بغلان نه او د بغلان د کابل نه هم دغه څه تقندار او په نورو مناطقو کې دا ډېر فرق دی او مو د ته ډیګری دی وایي یعنی هغه درجه چې اگر وځي تاینی چې څومره وځي کې دا انواع د کوم به راځي په شمال کې معمولا اوجی سپتمبر ډیر پاتې چونغه عمل اند کار کې د 15 د حمل نه نظر په منطقه ته 15 د ثور پورې پومبه باید وکړل شي دغه یو میاش کې د 15 د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وری بل شي یعنی انتقال ته ځمکه د وفاصله کې دلای شي نو غلطه د غنمو د ریبل نو ورسته چې په بعض مناطق کې ډیر غنم هم تقریبا د ساور په میاش کې ریبل کیږي مثلا مخکې د پننګرو کې دومره پختی نه کړل کېږي اوس پننګرو کې پختی کړل کېږي چې تقریبا په درې زونو یې پخته کړل او ویشل دي چې یو پکې هم دغه د شمال زون دی هم د شرق زون دی او د غرب زون دی په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د 15 د حمل نه ته 15 د ساور پورې پخته کری او په جنوب کې چې منګرارو د جنوب شرق او جنوب خو کې کوم ځای چې ګرمي دي په کې ورسته د غنمو د کارلونه
او دا چې څومره وخت کې درتیږي د نظر په ناو لکه مخکې مو وی نبات دوه اړخلري یو محیط کوي او یو خپل دغه جنټایپ د نبات یا ناو د نبات بعضی ورایټي دي زر رسیږي بعضی ورایټي دي وخت نیسي نو نظر په ماغه باندې په دغه محیطو کې پومبه ډیر وخت نه غوړي یعنی نظر په ناو فرق کی چې کومه زدرست یا غزر رسیدي تقریبا غیناش در اصل وخت نیست او چې دراست دیگه که دیشه لکه وران ده دیر وقت بونه چید لکه آجی صاحب چه و فرمایل در پاخر که مغاخر و بیاری چه ورکی نظر بده بانده چه تنگی تایی سنگ رو بکوه یعنی که تا ورته و بدیری ورکی در پخته بیازر اصل تا نبرا بریدی او که کمی ورته ورکی بیازر برا بریدی
استاد یو بله پشتنم لطاستخه
اگه اصل دنه واخلی باید
بله بیر زیاده منه نه دستی ویلکیش چه پنبه قوی زمکه تضرورت لری او پخپله هم زمکه دیر کم زوره کهوی دادی منزنه آسیا پا باره که هم در قصی خبری کیش چه آل تا دیر توانون پیش کریدی پنبه دا څنګه دا خبره حقیقت ده او کنه دا پومبه واقعا ډیره قوی زمکه ته ضرورت لري او لزمه کې ډیر څه اخلي
بله ممکنه نبات خپل پومبه چې دی قوی نبات یی ریښې ډیره وړاندې دي هغه څه د کوته په پاته یی چې دا ملماته هغه چې نامالان د کار کې دې ریښې ډیره وړاندې دي او د زمکه نه ډیر شایان اخلي دې قوت زیات دی لیکن په معمولا هغه خاورې د دې لپاره چې هغه مو خاورې د علمي لحاظه په دولسو څلور کلاسه لرو بیا هغه سب کلاسونه یعنی فرعي صنفونه لري مجموع کې څلور صنفه د خاورې بیا دغه د بعضې چرتګاډي چې د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاوره نه وي بیا هغه فرعي صنفونه کېږي خو په مجموع کې خلک کلې خاورې هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې لکه صابون غوندې چې لاس په وایې دغه څه کله ریګ زید ګاډوي او لږ دغه د سیل رقم خاورې دا د پومبه د پاره بهترین خاوره ده موږ د کلی لاند سیل خاوره وایي دا خاوره د پومبه د پاره بهترین خاوره دي او په هغه ساحو کې باید د پومبه وکړل شي چې دا رقم خاوره ولري په نور نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاوره نبات نظر په خاوره باندې تعیین کیږي چې په کوم ساحو کې کوم رقم نباتات وکړل شي متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډیر پاسپورت یو دغه شون باید وشي مودل ته د خاورې یو ریاست لرو د خاورې پیژندنې ریاست لرو دغه باید دغه شون وکي سایل مپینګ وکي د هر منطقې لپاره باید خاورې تشخیص کی چې په کوم خاورې کې کوم نباتات کې ځکه چې د نباتات نظر په خاوره باندې په ساحه کې کرل کیږي بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی رښتیا هم د ډېر کود او د شون ته البته نور د بوتات په اندازه ډیر ضرورت نه لري خو ته ضرورت یې کډیر کود ورکی کډل شي ډیر حاصل زمي لاسته راشي او بل نه بوت به ریښې زیات دي او په خاطر د ځمکې په زندګی باندې ځمکې نه ډیر شونه
ډیر شونه خلک ډیر مننه سلامت اوسه اجي صاحب مرخل کتا سي راتو وایس چې تاسو په کوم ځمکه چې ساش کال پومبه وکړي کال ته هم پرې پومبه کوي او کنه باید کال ته بل شي پی وکړي چې ځمکه بیرته قوی شي
منګ خو د پخت د پومبا یا پخته چې هر دیقان په دې ځمکه کې وکړي بیا هغه ځمکه کې د آینده په خاطر باندې بیا غنم کوي بیا د غنم جا یو بل شي کوي دلته د غنمګرو کې د پختې سم نتیجه ورکړې نه د اول تر اخره پورې بیا د غنم په ځای کې نور شي کوي دلته د پختې اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده دوم اصل دلته مثال دې غنمو په ځای کې څوک نه کوي مګر دې عمل شروع کیږي 15 دې عمل نه تر 15 دې سور پورې کوي په دې وخت کې څوک کې په هیڅ شي چا نه یې کړلی ورته ولې زمکه ورته آماده کړی وي زمکه خو ورته اړي زمکه خو ورته پښتوي جوړوي ښه چې ورته آماده کړه بیا په دې سور کې دا داول دې سور نه شروع کیږي دلته کوي فقط تر 15 دې سور پورې دې راخه پومبه راځي دلتم دا یو اصل جاینده په خاطر بیا بل شي کوي هغه په دوم کال باندې هیڅ کښ چې دوه کال په ځمکه کې کوي هغه صحیح نتیجه نه ورکوي د زراعت له بخشه مو د قانونو د تجربه په خاطر هم تجربه کړی دي بیا یې پالیس کوي جاینده په خاطر باندې په خو به پالیسونه کوله پالیس موږ ډیره ښه جوړوله نو اوس یا غنم کوي یا جوار کوي یا مئی کوي داسې یو شی په آئنده کې کری په کې د غنمو په ځای کې
او د پختې لپاره کومه سره ورکوي څومره سره پکار ده
د پختې لپاره خو سره پاوله کوم چې کې خودله د تور سره چې دا ورکوي بیا یو ځل سپینه سره ورکوي دغه دوه سره ورته پکار دي سره سره پکار لکه دغه نور کښتونه چې دي همدغه رقم تر دې ته همداسې ورکوي اضافه نه ورکوي له نورو کښتونه هغه سره هم په خپل معیار باندې یعنی دومره ډېر سره نه غواړي څنګه چې دا فقط یو شی ده چې دا ډېرې ریشې لري او په دا ځمکه کې چې ریشې یعنی له ځمکې نه رښتیا هم ډېر شی را اخلي لکه پنبه چې ده ځمکه یو څه ناڅه خواروي هغه ځمکه دي چې قالاخلو له هغه نه ځمکې ته ضرر ډېر کوي خو بیا یې آئنده ته بېرته چې هغه کې بل شی کې بیا بېرته ځمکه لمر وهي جوړېږي ځمکې کښې دونه تاثیرات نه راولي چې مثال یې د دوه درې کلو په خاطر باندې دا اصل ونه شي کولی
بله استاد تاسو مخکې ویل چې په نور نړۍ کې تحقیقات کیږي ځمکه پیژندل کیږي چې چیرته کوم نوع یو نبات شوه ده کوي هغه ته هماغه شی کوي هماغه ذات هماغه نویت لیکن د موږ په وطن کې دا کار نه کیږي څه فکر کوي چې دا د کرنې پوهنځي باید څه وکړي باید په دې برخه کې کار ونه کړي په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پنبه ښه نتیجه ورکوي چې کروندګرو ته وروښيي چې تاسې دغه جنس وکړئ د کندوز والته ووایي چې دا جنس وکړئ د بلخ والته کېدای شي یو بل یو ښه نتیجه ورکړي هلته هغوی ته بله مشوره ورکړي څه وایاست په دې کې
ډېره په ځای یو ښه پوښتنه ده متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیفه دی ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکو سیال وګرځوو موږ باید علمي څېړنې وکړو مثلا لکه د تاسې چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا د ولایت لپاره مشخص کړو موږ باید توافقي تحقیقات وکړو دا مانا چې موږ رایته واخلو مختلفې همغه ساحو کې پنبه کرل کېږي مثلا شمال زون دی شرق زون دی غرب زون دی یو رایته د بیرون نه راوړو د ښې رایته د پختې هغه نظر په موږ مشخصات موږ دوته پیډیګري انفورمیشن یا هغه معلومات شجرهیي ورته وایي چې دغه رایته د کم ځای نه ده څومره حاصل کې په کم شرایطو کې کرل کېږي هغه راوړو افغانستان ته دلته او هغه البته دا کار هم د پوهنتونو دی هم د پوهنځیو دی او هم خپله د وزارت وظیفه همدغه د کرنې وزارت وظیفه ده چې توافقي تحقیقات وکړي متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي یعنی دغه انواع مختلف چې د بیرون راوړي یعنی حداقل یو شل دېرش نوې چې موږ ورایتي ورته وایي دا یې بیرون راوړي په دوه درې محیطو کې وکړي او د قانونو ته هغه راوغواړي ټرایل په اصطلاح یعنې هغه سې ډیمونسټریشن پلاټ دی ورته وایي یعنې هغه سې پختي هلته وکړي د قانون ورته راوغواړي هغو ته یې عملا ورغوښیي چې دغه پختي تاسو وګورئ تاسو په ساحه کې موږ کرلی دي د هغو د وړاندې یې وم کړي لکه مخکې حاجي صاحب ډېره ښه خبره وکړه یو وخت کې دولت ته دغه کار کوه همغه وخت کې داود خان او د ده نورو چې ده وویل چې موږ ته بېرهنمایي کولې بېرهنمایۍ نه یو هدف همدا دی چې دغه انواع په دغو مختلفو ولایاتو کې وکرل شي مثلا شل نوې او هر یو چې کله یې کریم دغه د قانون ورته وغواړي عملته او بیا چې کله یې دغه په دغو ټوله موږ اګرانومیکي مرحله ورته وایو دغه د شنه کېدو په اصطلاح تخاصله پورې د رسېدو دغه ټولو مراحلو کې دغه د قانون وغواړي د آبیاری د نورو بیا یې حاصل واخلي د وړاندې هغه حاصل یې پرتله کړي یو د بل چې کومه ورایتي په کوم محیط کې ښه توافق کې دغه باید د همغو محیطو ته ولېږي مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایتیو نه کېدای شي څلور پنځه داسې ورایتۍ نوې وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي هغه باید د کندوز دپاره بعضې د بل محیط دپاره مثلا د هلمند دپاره د بلخ دپاره د فاریاب دپاره په ډېرو جزیانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي د دغو دپاره باید دغه مشخص شي متاسفانه دا کار نه دی شوی زه د دغه تریبیون د تاسې د رادیو د لارې دغو ټولو ته وایمه دغه ملک دغه څه تحقیقات ته ضرورت لري اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړه او تقریبا یو څه پیسې د تحقیقات لپاره بیل شوی دی چې دا تحقیقات وکړي نو ان شاء الله که ژوند وزایو واده کوم د دې اساسه د نور سم چې موږ دغه تحقیقات که ژوند دغه دلته کوو متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چا تحقیق کیږي خلک داسې فکر کوي چې د پیسې ثبوت اچول کیږي در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي او د افغانستان اقتصاد موندوانه اقتصاد لري یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی یو صنعتي اقتصادي نه دی افغانستان د زراعتي اقتصاد ملاتړ ته ضرورت لري او که موږ غواړو د ملک په فو درو دغه شاون باید وکړو نو روس زه فکر کوم چې د عمل وخت راغلی دی دا ملک به تکله د داسې بدبختۍ سره مخامخ وي باید هر ټول کسان که هغه علمي کسان دي که هغه د قانون دي دیر موږ داسې پیشرفته د قانون لري همدغه عادي ساب د خبرو نه انسان پېژندل کېږي دغه سړی ډېر شاون ته وایي چې زه مطمئن یم چې که د دې سه علمي بخش لږ ورسره همکاري وکړي دغه عادي ساب کولی شي چې د ټول کندوز دغه د پختې سکتور دغه بخش بیرته لکه همغسې چې په سپین زر یا دده همغسې په سپین زر تبدیل کړي لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري دغسې چې په خبرو دا ملک نور نه ابادي
ډېره مننه تاسو څخه لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور وادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهیږئ دوه درې چنده زیات حاصل اخلي همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده حاجي صاحب بیا هم تاسو ته تاسو تخم له کومه کوي او قیمت یې څنګه دی
دا ډیر وخت کیږي چې دا تخمونه محلي سي او یعنی بالکل د پښتنې د خلکو زړونه تور سي وګور دا کوم به د ښکارل نه هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هیڅ نتیجه نه ورکول یو کال به حاصل نه خو قبل کال ته به حاصل نه وو
دا ولې او دلیل څه یو دلیل
خلکو چې لار جایا شرکت جا لکوزی او تو تخم چین نا کل این دل آر جایا دا چه انتقال کرده و رای ور خدا اجازت هم خیر ور کی خود تخم را انتقال کرده و دلتا او بده وطن که بیر تا ترویج سو آغا تخم بیا جه بغلان تاقیقاتو یا تو تخم بنده کار وکاو آغا تخم هم بیر تا دی خلکو تا لاستا ور غلای دا چه هم دسی دا تخمون سکالی سپینزار هم تخم را وره و دی منگا یہ کانانو ماته دا خبره وکول چې یو کیلو تخمه په 1500 روپۍ ویل چاله کې دیوام نخسته دویم خنه کوي دا سپینزر باید تخم دی کانانو ته هم دسه ورکی دی کانان تشویق کی تخم ورکی کوټ ورکی دا ملک ډیر zarar لیدل دا ډیر خراب شوی دا دی کانانو اقتصاد بیخی ډیر ضعیف ده دی کانانو سره باید ډیر خیمرست خلک هر څوک کوي مثال چې سپینزر خو باید دومره همکاري وسره وکړي چې په خوا به دې کانانو ته تخم سپینزر خوشې ورکاوه په پیسو به یې نه ورکاوه هغه تخمونه به ما سپینزر ورته را پیدا کول خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره میرو معبد پیدا شوی ده یعنی حاصل یې ترلاسه کړی ده
بله صاحب ډیره مننه حاجي صاحب مرخیل رغم لکه چې قطع شو خو خیر تاسو لپاره لاین کې یاست ور به شو استاد حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي ملاتړ وکړي دوی د سپینزر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډیر قیمته خرڅوي مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشمه ما په دې برخه کې یو مطلب لوست پیغې کې ویل شوی ول چې د امریکا متحد ایالات د پومبې له درکه د کال شاوخوا نږدې څه کم البته 15 میلیارد ډالر عاید لري او په خپل دولت 2 میلیارد سبسیډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پومبه وکړي لیکن زموږ غوندې وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري ورته تحقیقات هم نه کوو لارښوونه هم ورته نه کوو څه فکر کوي چې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې حداقل په دغه سی وړو وړو برخو کې له خلکو سره کومک وکړي سبسیډي خو بلې خواته پریشتي
زه فکر کوم چې د دې په ځای خبره د نور جهان کې حتی هم د افغانستان کې په 1901 او 1902 کلو کې افغانستان لس فیصد صادرات طیفی چه دی بیرون راقلی لس فیصد ایدم دقا تخته بخش شد. یعنی لس فیصد چه مون صادرات در لودل دی طول صادرات لس فیصد تخته جور اول چه مون بیرون تا ملیگل هست. دی دولت دی پالیسه یو ایوا برخ باید هم دهی چه خلکو تا تخمونه تولید که و خلکو تایوار که لکم وقتی چه ماوی دقاست توافقی تحقیقات وزارت زراعت دی دولت دی امارات دی کسان وظیفه ده خلکو تا دی تخم رسول دی قان تا دی تخم رسول دی دوی ملی وجیبه ده چه باید دقا کار وشی او دست تخمونه لکه آجی سا مخی وی و دره تخمونه دی خلکو دی بیرون را ولی دی په دې کې به ډیر فکر وشي مو په هند کې اوس تخمونه لرو په نامه دی جی ایم او جنټیکلی موډیفاید کراپس یعنی هغه نباتات چې جنټیکي تغییر شوی دی او باکتریا په اساس دا از ما البته مسلک هم دی همدغه کې امریکا کې کار کړی دی دلیم نو دا نباتات چې دلته راځي دا مو په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه شلو کالو کې چې دغلته مخکې حکومت تیر شو مو حداقل یو سرټیفیکټ نه لرو په نور جهان کې په نامه د فایټو سانیټری سرټیفیکټ یعنی هغه سرټیفیکټ چې موږ ته دا وښایي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي دا هیڅ نوه ضرر د محیط دپاره او د خلکو دپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکټ نه لرو. په نوره نړۍ کې چې دغه سرټیفیکټ ونه لري ته هیڅ شی هغه ملک ته نه شي وړلی. متاسفانه لکه داجي صاحب وایي د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا یې په کومه طریقه راوړی؟ کېدای چې دغه تخمونه یي چې جی ایم وي یمو هغه نبات دی چې د مختلفو آفاتو آفات هر هغه شی چې نبات ته ضرر ورسوي نو آفات ورته وایي. آفات کېدلی شي یو حیوان لاړ شي یو پخته وخوري خرابه یي که د آفات کړي، لیکن دغه آفات چې دي مثلا امراض دي د نورو د مخنیوي دپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې ښه حاصل ورکوي. مثلا که دغه نبات په دغه جی ایم او کراپس دغه نوه چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځته راغلی دی که دا وکاري کېدلی شي دا د تغیر اقلیم په مقابل کې کېدلی شي یک یاورې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي، او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات دغسې تخمونه دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښایي چې دغه تخم دی، او بیا نه تنها دا چې قیمت یې ورنه کړي، لکه تاسو چې یادوري وکړه سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي، که یې بس نه ورکړي حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکولی شي هغه تخمونه واخلي، او دغه په څنګ کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه د بیرون ملک نه د موږ افغانستان ته کوم تخم راځي دا باید سل فیصد کنټرول شي. دغسې چې موږ حداقل د ده تخم په باره معلومات ولرو چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته دا څه رقم تخم دی، او بعضې وخت داسې دي تخمونه موږ تخمونه دوه رقم لرو. بښنه غواړم خبرې مې اوږدېږي. موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقمه هایبرید دي. که تاسو یو وخت کې وګورئ دغو تاریخچې ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې سل فیصده وابسته وه. موږ دوه رقمه هایبرید لرو، یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل ته یوځای کړي دغوی یوه دورګه لاسته راشي، یو هغه هایبرید دي چې هغه دغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکوي، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. نو موږ باید دغو شیانو ته د موږ دولت امارات دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي دا کوم نوه هایبرید دی، چې داسې ونه شي چې موږ خپل تخمونه هم د خپلې منطقې مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی داسې ونه شي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي چې دو کې هغه د علمي لحاظه هیتروسس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنټس د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکوي. نه اول کال به ډېر ښه حاصل ورکوي، دوهم کال کېدای شي 50% حاصل، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکوي. موږ به خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي وي. دا یعنې د دولت بیا راځم د تاسو پوښتنې ته چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ورکړي، تخمونه ورته تشخیص کړي، هغه تخمونه چې هغه د دو ملک د محیطو سره توافق ولري. یعنې هر تخم باید هر ساحې ته ونه لیکل شي په خپل سر، په دې باید تحقیق وشي، هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت دپاره په دغه محیط کې ښه نمو وده کړي او ښه حاصل کړي، د قانونو ته ور وپېژندل شي، او بیا د قانون ته د سبسایډۍ په نتیجه کې یعنې په یوه ډېر کم ډېره برخه مصارف یې باید دولت په غاړه واخلي او لږ د قانون، او دا به د دې سبب شي چې دا به په دو ملک کې د یوه زراعتي زرغون انقلاب سبب کېږي.
او لکه مخکې چې یاد شو پنبه چې د یو صنعتي نبات دی، دا معنا چې نه تنها دا چې موږ د هغې نه غوړي ایستلی شو، موږ د هغو نه کیچې جوړولی شو، حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پی یعنې د موږ دغه عاید ناخالص چې دی سرانه 6% از موږ په مالدارۍ پورې تړلی دی. دغه اضافي مواد چې پاتې کېږي په اصطلاح د څلورو برخو نه یوه برخه غوړي، درې برخې نور دا د حیواناتو دپاره د کنجاړې په حیث استفاده کېږي، او په دې سره نه تنها دا چې د موږ د غوړیو بخش او د کیکو او د کالیو د خپلو دغو شیانو د ضروریاتو تر څنګ د موږ د مالدارۍ بخش ډېر پیشرفت کړی. یعنی دغه نبات ته خاصه توجه په کار ده. دا نبات یو صنعتي نبات دی او دا په افغانستان کې وخت 10% د
ډیره مننه استاد. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې د پومبې په کښت باندې خبرې کوو، څنګه وکړو، څنګه ډیر حاصل ترې واخلو. زموږ میلمانه دي د کرنې متخصص پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبې تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. لاندې خبرتیا وروسته که چیرته تاسو هم غوښتل زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ یا خپلې تجربې ورسره شریکې کړئ، د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ټلیفون او واتس اپ شمیرې مو دی 00 4022 12 14 پام دې شمیرې د واتس اپ له طریقې موږ سره تماس نیولې شي. بیا وایم 00 4022 12 14 شپږ 40 01. د ټلیفون شمیره د 00 4022 12 14 15 40 01. اوریدونکو نه لرو بیرته به وشو درنو میلمنو ته پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمرخیل زموږ میلمانه دي. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو په کندوز کې پخته مو آفتونه لري، مرزونه لري، کې لري، څه ډول مرزونه؟
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري، هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري. مرزونه بعض کال کې دسی یو مرز پیدا شي چې آتا د پومبې ګل تویږي، نو هغه مخکې له دې نه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشي وکړي چې د هغه مرض مخکې له دې نه ونیسي چې هغه مرض هېڅ راغلی نه وي. چې دا ګلې توی شو نو دا خو بیا اصل نه شي کولی، نو تداوی په کار لري.
دوای بیا شته، دوای پیدا کېږي
دوا، او دلته دغه خلکو یو څه ناڅه هغه په خپله دا هغه کړي دي. خو زه ل زراعت له بخښه دا غواړم چې د دې لپاره متخصصین خلق تعین کی، او نور له دې نه ایسته بعد د قانونو په هر ترتیب باندې غموسی د دې مرزو د دې تخمو د دې شانو په خاطر باندې باید زراعت ډیره پاملرنه وکړي. چې د قان مثال 15% یا 50% یا 80% په افغانستان کې ټول د قان ده، بیا په کندوز کې مثال 80% همدغه زراعت پیشه خلک دي. د هر نبات لپاره باید د مرزو غموسی، خو د پنبې لپاره باید ډېر غموسی. چې پنبه همدا یو ګل لري، چې ګل ولوید بیا نور هغه اصل نشي کولی، هغه خلاصیږي له اصله. نو مرض لا مهاله شته، او دوا کم کثیر پیدا کېږي. بعضې کلو کې چې مرض هغه کله مرض وکاو هیچ اصل چې وانه سو خسته، خو چون چا تجربه نه درلودله د مرض پاکله او هغه هم نه درلودله، اوس خلک په خپله یو کم کثیر تجربه پیدا کړې ده. دا بعضې ډاکترانو هغو سره خبره شریکه کړې ده، یو څه دوا مواد پیدا کړې ده کم کثیر.
بله صاحب، ډېره مننه. حال دا چې کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت چې پومبه پکې لډېره په خوار رئیس کرل کیږي تقریبا 100 کال یې ووته، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلوده. استاد، د پومبه د امراض او آفتونو په اړه که تاسې هم معلومات ورکړئ، کوم یې ډېر عام دی او خلک که ورسره مخامخ کیږي نو باید څه وکړي؟
پومبه لکه راځي سب چې د اقتصادي لحاظ د پومبې ډېر مهمه مغه ګل دی. پومبه ډېر رقم رقم امراض لري، نظر په محیط موږ امراض چې دي تو رقم امراض لري. یو امراض دی چې موږ سایل بورن ورته وایي، یعنی په خاوره کې دننه امراض دي، په پټي کې امراض دي. بعضی امراض دي چې هغه ایر بورن، یعنی په هوا کې دی، ځای نه بل ځای ته. مثلا موږ بعضی فنګسونه لرو، پارچونه لرو چې د ډیرو ساحو نه تقریبا د بار په واسطه د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي او هغه د امراض سبب ګرځي. نو یعنی امراض فرق کوي نظر په ساحه باندې، لیکن د دې دپاره چې د بعضی امراضو مخه ونیول شي، دا به ښایي چې تخم مخکې دی چې وکرل شي باید د دوا سره ملوث، یعنی دوا پرې وویل شي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا د کریسان په نامه یو قسم دوا ده چې دا د قانون کولی شي چې دا تخمونه د غوسه دوا باندې تخم ووایي مخکې دی چې وایي کړي. لکه اکثره داسې امراض شته دي چې دننه په خاوره کې دي، او هغه امراض چې دي بیا کله چې نبات مشین شي کور ته ځي، نو په یوه داسې مرحله کې په نبات باندې حمله کوي چې هغه دغه لکه عاجي صاحب چې یادواري وکړه، هغه د ګل د تیودو او د دو سبب کېږي. یعنی امراض مختلف سببونه لري که زه اوس دلته د بعضې هغه وکړم، نظر په محیط باندې فرق کوي، لیکن دې ته باید ډېره توجه وشي چې اول دا تشخیص کړي. همدغه خاورې چې د علمي لحاظه که دوی غواړي چې یو ښه حاصل واخلي، د امراض نه پاک حاصل واخلي او دغه نبات یې ډېر صحي، دوه طریقې شته. یو خو دا چې موږ داسې تخمونه لکه ما مخکې درته وویل جی ام او کراپ کوي، دا د صحت لپاره هېڅ تاوان نه لري. یعنی د بکتریا په واسطه تخمونه منځته راغلي دي، دا باید وارد شي افغانستان ته. دا تخمونه چې دي د امراضو په مقابل کې ډېر سخت مقاومت لري، په هغې باندې هېڅ نوع مرض تاثیر اصلا نه لري، په دې خاطر چې په هغوی کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نه شي کولی. او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه. یعنی موږ کله چې جهاني تجارت لرو، درې برخې لرو چې یو پکې کوډکس دی. کوډکس دا مانا چې کله موږ غذا تولیدو، دا باید د امراض نه عاري، باید هېڅ مرض پکې نه وي. پخته چې د موږ خورو نه، پخته یعنی دغه مشکل د موږ نشته. دغه تخمونه ما بیا هم د کرنې وزارت ته د متخصصینو د لارې د پانتونو د لارې باید داسې تخمونه چې هغه د امراض په مقابل کې مقاومت لري، خصوصا دغه جی ام او پلانت، دا باید راوړي دلې افغانستان ته. بیا لکه حاجي صاحب چې وویل، د اکثرو امراض لپاره که دوی دوا پاشي وکړي، دغه امراض هلته د منځه ځي. اګرچه موږ د مرض لپاره چې دا د حاجي صاحب لپاره وایم چې موږ په نوره نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه، د مرض مدیریت کېږي. که مرض کنټرول کې د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې، کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي. که ته بیا هر څومره دوا پې ووایې، هغه تاثیر نه کوي. یعنی موږ باید د پښتو په منځ په نوره نړۍ کې مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم، په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري. یعنی بیخی دغه مرض کنټرولی وی نه کنی، هغه کولای شي چې داسې دوا و استفاده کړي چې د مرض بیخی د منځه لاړ شي، لیکن مرض هیڅ کله د منځه نه ځي. مرض داسې نوې منځ ته راوړي چې بیا دغه کنټرول سخت وي.
بله، له دوا سره مقاومت زیاتیږي.
مقاومت ورته زیاتیږي، نوې منځ ته راوړي. نو دغه پاتوی ورته وایي، پاتوی نه هغه لاره چې څنګه دوی کولای شي چې خپل ژوندۍ پاتې شي، هغه بیا په هغه باندې دوا تاثیر نه کوي. د ما خواهش داره چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب نومرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي، ډېر فامیده سړی ښکارېږي، دا کسان باید یو مارت د همغه دفتر نه مالته د کرنې د ریاست نه د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو، دغسې شعام ته ضرورت لرو. او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده. زه چون وخت کم دی غواړم یو شی پیشنهاد کړم، هغه دا دی چې د کرنې وزارت
چون د منابع بشری د لحاظه کله شي فوق صفه کې نه لکه پانتونونه چې ځکه پانتونو کې اکثر استادان د ټول ماستر دی پی ډی دی ډاکټری لري دا کسان دي چې دا ټرین شوی دی په بیرون کې دا ډیر په اسانۍ کولای شي چې د ذکرن وزارت په دې بخشو کې کومک وکړي. یعنی یو تفاهم باید وي چې کرنې وزارت د پانتونو سره د وزارت تشکیلاتو سره یو په یو داسې میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منځته راشي او هم دغې په نتیجه کې مثلا بعد یو استاد متخصص دی خاص د امراض د کرنې وزارت کولای شي چې یو مکتوب ولیږي پوهنتون ته چې دغلته دغسې یو مرض دی که د تاسو د ټیم نه یو کس لاړ شي هغلته دغه مرض تشخیص کړي او د دو مرض دپاره دغسې دوا چې هغه مؤثره وي او محیط ته هم ضرر ونه رسېږي که هغه پیشنهاد کړي. نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي. متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه نه وه داسې نه چې د اوس نه نشته لیکن د اول نه نه وه دغه شیان نه و. زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول دپاره مو زراعت ضرورت لري او دغه زراعت د جوړول دپاره دغسې تفاهم نامې او دغسې میکانیزمونه باید منځته راشي چې هغه څوک چې دغه ملک یو تشی کوی شي دګونې استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ استاد عجي صاحب عمر خیل. تاسو د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په کندوز کې پنبې ته خلکو پام اړولی دی او زیاتې کړي. حال دا چې په تیرو کلونو کې مؤسسو هم ډېر کومک کوو. مخکې استاد اشاره وکړه دې بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو. فکر کوم چې $10 million یې هم ولګول هلته. کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپین زرګ د احیا کولو هڅې هم وشوې. اوس څه دلیل دی چې خلکو پنبې ته مخه کړې ده او پنبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده؟
پنبه د کرنو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډېر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي او مونږ ته هغه د غوړو سیستم خو یې نورو خلکو دلته جاري کړی ده. نو بازاریابي ښه سوې ده.
چېرته صادریږي
او یو
کوم پاکستان یا بل ځای صادری شي او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري که څنګه؟
په افغانستان کې خو لوی بازار خو دغه و چې یو خو دا مواد یعنی غوړ تي ووتل صابون تي جوړ شو بېرته خلکو همغسې کارونه شروع کړي دي چې اوس یې بل د مالدارۍ په حساب باندې دا کنجاړه یې ډېره قیمته وه. دا څو شی دي ده با ارزشه شیان دي ده لکه صابون غوړ خپل مالوچې نو چې اره خواته.
بله دا خو دې پمبه هغه غټې دي چې مخکې استاد اشاره وکړه او په خوا په کندوز کې هم دا شیان ټوله فالو جمی پریس وو مثلا د غوړو فابریکا وو وس خو هغه شیان نسته. نو څوک لدې چې ګټو غوړی باسي یا کنجاړه تبل چې لږ پیدا کیږي؟ بله
د موږ د سپینزر هغه د خصه کنه خودم را فعال شوی ده چې آتا غوړ صابون ټول باندې کار شروع ده او صابون هم تولید کې بازار ته راوتلی ده غوړ هم تولید کې بازار ته راووتل کنجاړه خو هم پریمانه د خصه راوتلی ده خلک مالداران خریداری ته کوي. یعنی فابریکا فعال شوه. فابریکا سل په سلو کې فعال شوی ده چې خلکو سکه پختې بیا ډېرې وکړلې د فابریکې د فعالیتو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصل شوی چې فابریکه فعاله شوی او خصوصي شرکتونه هم دې د چاره هم خریداري کوي. اطمینان د خلکو حاصل شوی چې د پختې خریدار پیدا شوی چې ډېر یې وکړله.
بله او بیا له شرکت چې د پخپل سپینزر شرکت له کاروانګرو په شبه پومبه اخلي او که ار قیمت چې دوی زړه په مغه قیمت اخلي؟
او د قانونو یو شکایت ما ته وکاو. زړه د دې قانونو سره مې ډیر سر وکړ ده. ما ته ویل چې د سپینزر خو فعال شو خو یو دوه دانې متخصصین چې هغه سپینګری یې دی اتیا کلن نوی کلن خلق دی هغه دی هغه په خاطر باندې راوستلی دی چې دا شرط کوي او هغه دی شرط دی کولو توانمندین په هغه کې نشته. زه سپینزر باندې دا غږ کوم چې نوی ځوانان خلک د متخصصین وتري چې هغه سورت پهلوم کې چې دا سورت اول ده دا سورت دو ده. د دې قانونو سره باید ډېره ښه رویه سپینزر وکړي چې دیکانان د سپینزر نه پخوا هم خوشاله وو چې اوس هم هغسې خوشحاله چې وساته دوی خوشحاله وساتي همغسې کوټ ورکوي همغسې تخم ورکوي همغسې رانمایي ورته ورکوي. دا سپینزر د ټول ولایت د کندوز د پختې توانمندي لري چې له دیکانانو نه یې واخلي او دا خام مواد جوړ کړي او دنیا ته یې صادروي او که هر چا ته یې صادروي غوړ به یې قندهاره پورې تلل بعد غوړ تر قندهار او تر هلمند پورې لاړ شي. هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده بعد په ټول افغانستان کې توزیع شي. ډېره غټه فابریکه ده د کندوز ولایت د سپینزر فابریکه. دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیکان چې ناراضه نه شي دیکان به خوشحاله کړي او دیکان په دې کښې باندې
ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. استاد حاجي صاحب عمرخیل په خپلو خبرو کې کوم توجه کړی ویلي و چې اوس له حتی له بدخشانه خلک د شاتو مچیو صندوقونه راوړي کندوز ته ځکه چې پنبه هلته ده او پنبه ګل لري او په دې شکل سره د مچیو کار هم کېږي اصل هم ترلاسه کوي خلک. دا زمینی شیان چې دي اصلي شی د پنبه کرلی دی لیکن په زمین کې شات هم د روسی یا د شاتو مچۍ هم روسی دغه کار په دې نور دنیا کې ډیر عام دی. دا زمینی کارونه او په دې کې ډیره زیاته ګټه هم وي لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شی ته چې زما پام شوی دی څو ځای مې ولیدل خلکو قازان ساتلی دی. قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې خصوصا چیرته چې سره بانجان کرل شوي یا بل شی نو هغه خزندگان ترې خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه هغه سلګ په انګلیسي کې ورته وایي دا شیان چې هغه بوټي ته ضرر رسوي او هم قازان پې چاغېږي او هم خشاوه ورته کوي. دغه کارونو ته هم توجه زیاته پکار ده. په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټي ترڅنګ د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټه هم شته لکه همدغه د شاتو مچۍ که څنګه.
فروان صاحب ډېر ښه موضوع ته توجه وکړه. اول خو دا چې تاسو دغه د قازانو خبره وکړه موږ دغه کنټرول چې دی څو ډوله لرو. یو ډول یې بیولوژیکي کنټرول دی. بیولوژیکي کنټرول یې همدغه دی چې د تاسو یاده کړه چې دغه خزندګان خوري او بلې کیمیاوي کنټرول دی چې موږ دوا وشیندو څو رقمه کنټرول لرو. او د دې په څنګ کې خپل زراعت کې دی دا ویلیو چین دی په اصطلاح ارزش افزایی ده. همدغه اوس مثلا همدغه دیقان دغلته پخته کرلی ده دغه یو بل کس چې هغلته یې دغه بچی وړی دي د دې دغه شات تولیدېږي. یعنی یو ارزش افزایی دا وشوه چې د دې په څنګ کې پخته تولید کیږي او پختې ته هیڅ قوام نه رسیږي. ګټه یې دا هم ده چې دغه شات تولیدي او په عین وخت کې بله ګټه دا ده چې دا یو مچول په اصطلاح دو جانبه ګټه ده. هغه ده چې اکثر وختو کې دغه د شاتو مچۍ چې دي دا په بریډنګ یا نسلګیری کې ځکه ډېر کومک کوي. موږ په نسلګیری کې ګرده ورته وایو یا هغه لکه د انسان سپرمونه په اصطلاح چې دا باید اویود ته یا هغه تخمدان ته ولاړ شي. اکثر وختو کې دغه مچۍ چې دي دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي په دې خاطر چې دا په دغو بریډنګ یا نسلګیری کې ډېر کومک کوي. دا په القا کې په القا د نباتاتو کې ډېر کومک کوي. د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو د بل نه وړي ګرده وړي دا یو د بل ته القا کېږي غلی. نو دا دغه رقم شیانو ته باید ډېره توجه وشي. لکه مخکې چې ما وویل دلته باید یوه ستراتیژي وجود ولري د زراعت دپاره پالیسي او ستراتیژي ضرورت دی. پالیسي دا مانا چې موږ یو هدف ټاکو. ستراتیژي دا مانا چې به هدف ته څنګه رسیږو. موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو د هغو دپاره باید بعضې فعالیتونه ولرو چې دا زموږ ستراتیژي ده. یعنی یو ښه خبره همدغه ده چې دغو شیانو ته باید خاصه توجه وشي چې که په یوه منطقه کې لکه چې د حاجي صاحب عمرخیل وویې د بدخشان د نورو ځایونه اصل او دغه شیان راځي نه تنها دا چې د زراعت بخش تقویه کېږي اګر چې ایپیکلچر موږ ورته وایو همدغه ته ایپیکلچر دا مانا چې دغه
د اصل سکتور دی د مچیو ساتنه دا دغه شاو دیدم یو جز د زراعت دی نه ته نه دا چې یعنی په یو غشي به مو دوه کار کړی
bale bale
عام به مو هغه بریډینګ کړی وی عام به مو دغه ته شاو نه تدیر اشد ضرورت دی
ډیر
ته شاو په اخر کې وای مګبیګه ما چې ډیر وخت کم دی خو دا من هڅه پښنه هو
مهرباني ډیر
لږ دی چې دا هغه کسان ته وای ما چې په اصطلا پالیسیسال دی یعنی وزارت زراعت د تخمه تولید یو شرط ضرورت چې باید وشي تر خاص بده بخش کې د پروسس مشکل باید حل شي یعنی هغه فابریکې موږ مخکې واقع فابریکې درلود په افغانستان کې دغه جنفرس فابریکې په هلمند کې په بلخ کې په د ګلبار نساجی او دغه نور وو دا دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دا مانا چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد عبدالبر وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پریخ پروانه که مگردون وکر لطاس و درنو آوریدون که هم منندوی و دا آزادی رادیو خپروانه چلر وش ساعته آوریده شید.